سلامونه او ستوري مسی دا مشال ریډیو دا او زه عبد الحی کاکړم او اوسم یو ځنګړې پرونه در اورو دا یو ځنګړې مرکړه چې د پښتو له شاعر او لیکوال کیسره په دې سره دا مرکړه تاسو ته راچت پټه کړې ده راځي
کیسر پردی د پښتو ژبې لیکوال دی. د ډېری مدرسې په کراچۍ کې اوسېږي. د هغه لومړی حواله شاعري ده. په پېښور کې د پښتو ژورنالیزم هم کړی دی، خو د سم مدرسې نقد تمایل شوی دی. اوس د یو کرکتونکي په حیث هم ډېر مشهور دی او په دې اړه کتابونه هم لیکلي دي. د یو بیت دی، د کیسر د بهسۍ تپوس په کار دی. دی د ناست سړی نه دی مګر ناست دی. ستاسو دپاره موږ د دنه تپوس کوو چې ولې ناست دی.
سلامونه کیسره پردی صاحب، ستړي مشئ. زموږ په پروګرام کې خره غلاس ترته وایو، په دې هیله چې صحت مو هم خی.
راشد خټک صاحب په خیرونو، تم ستړي مشئ. لمن يم چې په سټه بروغ وي او تل دې په سټه بروغ واړم.
کیسره پردی صاحب، تاسو خو د خپل ژوند ټول حالات چې دي هغه مو لیکلي دي په تفصیل سره، په خپل خود نوشت. خو که زموږ په اوریدونکو کې چا د خود نوشت نه وي لوستی، نو د هغوی د پاره خپله لږه لنډه غوندې پېژنګلو وکړئ چې تاسو چېرته وزېږېدی، په کوم کال کې وزېږېدی او په ژوند کې مو کوم کوم کارونه وکړل.
خټک صاحب، ستا خبره سمه ده. ما په خپل خودنوشت کې یا ژوند لیک کې یا څنګه چې ما ورته ځان لیک لیکلی دي، نو په خپل ځان لیک کې ما د ځان په باره کې، د خپل ژوند په باره کې چې څومره تفصیلات دي او څومره ما مثلا را یو ځای کولی شول او بیانولی مې شول، نو هغه مې بیان کړي دي. په هغې د پاسه ستاسو د سوال په تناظر کې زه د خپل ځان په باره کې صرف دومره ویلی شم چې اوس د قبایلي سیمو په صوبه کې د انضمام نه وړاندې زموږ چې کومه سیمه ده هغه د ضلع پېښور سره تړلې وه، او دا یوه نیم قبایلي سیمه وه چې دلته کې زموږ د کلي نوم بوړه و. اوس دغه بوړه او نور ټول سره څومره علاقې چې دي دا ټول په دې نوي تقسیم کې په حسن خیل سب ډویژن باندې یادېږي. نو زه دلته زېږېدلی یم په یوې نیم قبایلي سیمه کې، او په دې وخت چې د 1928 نه زه حساب کوم نو په شپېتو باندې څو کلونه ور اورېدلی هم یم. زما مورنی نوم چې دی هغه پای افشار دی، او قلمي نوم مې چې دی نو هغه د کیسر په نوم باندې د ابتدا نه مې شروع کړې وه. او دا دی چې بس دغه نوم قدرت ته به دغسې منظوره وه چې دا د ادب په میدان کې یعنې پوخ زما نوم وګرځېدو. همداسې ده چې د عمر تر 20 کالو پورې، 22 کالو پورې زه په دغه نیم قبایلي سیمه کې اوسېدلی یم. سبق مې تر 8 جماعت پورې دلته په مقامي سکول کې ویلی دی. بیا د هغې نه پس نه سبق رانه پاتې شو. او دا دی چې د یو انسان هغه نوړی چې چرته تللی وي هغه ورپسې ځي. نو په پېښور ښار کې مې هم عمر تېر کړی دی، او اوس په دې وخت کې د 13-15 کالو نه په کراچۍ کې میشت یم. د کراچۍ سره سره په کویت کې د خوارۍ مزدوری دپاره ما 18 کاله تېر کړي دي. او په دې توګه یعنې هلته کېم داسې آفس ټایپ و، دغه ژوند مې نه و، کار روزګار مې نه و، خو بس هارډ ورک چې څه ته ویلی شي. نو په هارډ ورک کې چې څه شی مخې ته راغلی دي هر یو کار مې کړی دی، او د کوم عرض دپاره، د کوم ضرورت دپاره چې کویت ته تللی وم، نو دغه ضرورت د تکمیل دپاره مې په خپل ځان باندې هر قسم محنت او مشقت چې دی دا پوره کړی دی.
څو کتاب مو چاپ دي تر اوسه، او څو ناچاپ پاتې دي، او په کوم کوم کال کې چاپ شوي دي؟
راشد خټک صاحب، زما تر دې وخته 14 کتابونه چاپ دي، او دغه 14 کتابونه که زه ډېرم په حافظې باندې زور واچوم خو داسې په فلبدي توګه زه تاته نشم ویلی چې په کوم کوم کال کې چاپ شوي دي. خو دومره قدر درته ویلی شم چې په دې کې 6 کتابونه د شاعرۍ دي، او دغه 8 کتابونه چې دي دا د نثر دي، د تنقید دي. نو 14 کتابونه جوړېږي، او د دې نه علاوه اوس په اوس وخت کې یعنې یوه مجموعه د شاعرۍ، یعنې 1 کتاب د شاعرۍ را سره تیار دی، او د هغې نه علاوه یو کتاب، یوه مسوده چې د هغه را سره د افسانو تیاره ده. نو که ژوند و خیر و او دا 2 کتابونه هم چاپ شول، منظری هم ته راغلل، نو بیا به زه د ځان په باره کې دا دعوه کولی شم چې زه د 14 کتابونو مصنف یم.
کیسره پردی صاحب، که تاسو ته یاد وي کېدای شي هیر وي در نه ځکه چې کیسه ډېره زړه ده، داسې تقریبا 15 کاله خو به کېږي که نه. زما او ستاسو چې لومړی پېژندلو شوې وه هغه د یو شاعر په حیث وه، تاسو د شاعر په حیث ما پېژندلی یې. بیا تاسو د نقد ته ډېره توجه ورکړه، دا ولې؟ یعنی تاسو دا محسوسه کړه چې په پښتو کې نقد لږ دی که نه، رجحان مو دې طرف ته شو، خو بیا د نقاد یا د کره کتونکي په حیث تاسو مشهور شوئ، دا بدلون څنګه راغی؟ کنه د اول نه مو دې طرف ته نظر وو، خیال مو وو؟
نو والله نو ډېره ښه پوښتنه دې وکړه. دا سیده خټک صاحب چې زما ولنه تعلق چې دغه د شعر او شاعرۍ سره پیدا شوی دی، خو دا یو فطري خبره ده چې یو سړی د کوم کار سره عملاً یو تعلق لري، نو دغه کار سره خپل تعلق ته د دوام ورکولو په جریان کې دغه کار د جزئیات تو او کلیاتو په باره کې دغه په ذهن کې ځینې پوښتنې هم را پیدا کیږي. نو ما چې شاعري کوله د شعر په باره کې ظاهره د اړخیزې پوښتنې به زما په ذهن کې راپورته کېدې، او بیا ما چې په خپل سمي باندې دغو پوښتنو ته جوابونه لټول، نو ظاهره ده په اوله کې خو سړی دا کولی شي چې ځینې کتابونو ته متوجه شي، د تنقید کتابونه، او وګوري چې کوم سوالونه مثلا زما په ذهن کې راپورته کېږي، دا جوازم لري او که اسې راپورته کیږي. او بیا دویمه دا ده چې که جواز لري نو د دې جواز لاندې نورو اهل کلمو مثلا دې سوالونو ته څه جوابونه ویلي دي. په دې طریقه هغه کچرې د مطالعې له لارې د دې نورو اهل کلمو د جوابونو نه مطمئن شي، خو ښه خبره ده، خو که مطمئن نه شي نو بیا عملا دا کیږي چې هغه په خپل مخ سر باندې متعلقه پوښتنو او د هغې جوابونو ته ځان وسپاري. نو ما سره هم دغه سی شوی دی چې د شاعرۍ په لار سفر په دوران کې زما په ذهن کې به کومې پوښتنې راپورته کېدې، نو دغو پوښتنو ته چېرته خو ما د کتابونو نه د مطالعې نه جواب موندلی دی، او په کوم ځای کې چې ما جواب نه دی موندلی یا مثلا زه د کومو جوابونو نه مطمئن شوی نه یم، نو بیا زه دې ته اړباسلی یم چې زه د ارومرو په دې ستونزو په دې مسالو باندې په دې پوښتنو باندې په خپل سمي باندې یو غور وکړم، یو سوچ دې وکړم، او د هغې نه چې کومې نتیجې ماته لاسته راځي نو هغه نتیجې دې زه د تحریر په شکل کې د پښتو ادب لوستونکو ته وړاندې کړم.
په کوم نظر ګوره د اوسني نقد ته په پښتو کې چې څنګه نقد کیږي اوس، دا په ټول پوره دی، معیار یې څنګه دی او مقدار یې څنګه دی؟ لکه کره کتونکي یا نقدان ډېر دي که لږ دي؟
اوس وخت کې ظاهر ده چې کله موږ د پښتو نقد ته ګورو نو موږ به دا ګورو چې په تقابلي ډول د نړۍ چې نورې کمې ژبې دي په هغو ژبو کې د انتقاد کم صورت دی، کم سیرت دی. آیا پښتو نقد د هغې سره همسري کولی شي، سیالي کولی شي که نه شي کولی؟ زه ګمان کوم چې تر څو پورې د نړۍ د نورو ژبو سره او د هغې د انتقاد سره د سیالۍ کولو تعلق دی، نو دا یو حقیقت دی چې موږ په نړیواله سیالۍ کې د اوس نه 50 کاله مخکې هم ډېر وروستو روان او اوس هم وروستو روان. البته دومره خبره کیدای شي چې 50 کاله مخکې چې په نړیواله سطح باندې د مواصلات کم اسانتیاوې وې، کم سهولتونه وو، نو هغه ډېر محدود وو، ډېر لږ وو. په دې حساب سره زموږ دغه وخت چې کوم اهل قلم دي، نقادان دي، هغې چې کوم کار کړی دی هغې په ډېرو محدودو وسایلو کې کړی دی، او موږ چې کوم کار کوو نو د هغې په مقابله کې یا زموږ سره هغه مواصلاتي وسایل چې دي هغه ډېر دي. موږ دا ویلی شو چې د پرنټ میډیا نه پس الکترانیک میډیا، او بیا په الکترانیک میډیا کې چې کوم انقلابي ایجادات مخې ته راغلي دي، په خاص توګه په نن وخت کې موږ د فیسبوک خبره کولی شو، د ټویټر چې اوس د ایکس په نوم باندې یادېږي د هغې خبره کولی شو، یا بیا په نوي وخت کې یو نوی کوم ایجاد چې مخې ته راغلی دی نو هغه د چیټ جی پی ټی او داسې نورو دغه دی. نو دا هغه سهولتونه دي چې دا زمونږ د پخوانو لیکوالو په لاس کې نه وو او زمونږ په لاس کې شته دي. نو د هغې په مقابله کې زمونږ که تنقید سیوا دی یا د تنقید نګار او شمیره سیوا ده، ناغه صرف په دې وجه چې زمون پلاس کې د غیپ مقابله کې امکانات ډیر دي او دغه امکانات چې دي د مونږ له دا موقره کوي چې مونږ د خپل په خوانو په مقابله کې زیات کار وکړو او په زیات شمیر کې کار نو زه دا ګڼم چې 50 کال وړاندې د تنقید کم صورتحال و دا هغې نه خو مونږ ډیر ښه شوي د نقد په حساب هم او د تنقید نګارو په حساب هم او د هغې ښه والي وجه زه صرف او صرف دا ګڼم چې زمونږ په لاس کې په اوس وخت کې کم امکانات دي نو دې امکاناتو مونږ ته ډیر سره کړي دي او خدای دې وکړي چې دغسې نور امکانات هم مخې ته راشي او زمونږ کارکردګي ورسره وغوړېږي.
اوسنی شعر ته یعنی معاصر وخت کې چې کوم شعر لیکل کېږي دې ته په کوم نظر ګورئ؟ ښه لیکل کېږي، معیار یې خراب دی که نه، پراتلونکي کې به ښه شي؟
خټک صاحب، که مونږ د اوسنی شعر نه د یوې لمحې لپاره صرف نظر وکړو او مونږ خپل قدیم ادب ته لاړ شو وګورو نو ظاهر ده مونږ د هغې په باره کې هم دا نه شو ویلی چې هغه ګڼي زمونږ د ادب یوه داسې حصه ده چې مونږ د ورته رومرو یو کمزور حصه وایو، بلکې مونږ زه خو خپل ځاني په دې خبره باندې ډېر ډاډه یم او دا دعوه کول غواړم چې زمونږ چې کومه د شعر و ادب قدیمه دوره ده نو د هغې نه چې په وراثت کې مونږ ته سره پاتې شوي دي دا ډېر ډېر درانه اساسه ده او د دې اساسې مونږ ته نه یوازې اوس بلکې په راتلونکي هر زمان کې قدر کول پکار دي. بیا د قدیم ادب نه مونږ چې داسې په تسلسل کې راځو نو زمونږ د شلمې پیړۍ د ابتدایي کلونو چې کوم معیار دی د شعر په خصوصیت سره هغه شاعران چې هغه د ولسي ادبي جرګې د لړمون نه را پیدا شوي دي نو څوک به دا ووایي چې د حمزه صاحب معیار چې دی هغه د چا نه په کم لحاظ باندې کم دی؟ یعنی که چېرې مونږ عالمي تقابل کوو د دنیا د هرې ژبې سره نو مونږ دا ویلی شو چې که دنیا په نورو ژبو کې دغسې د اوچت معیار اوچت شاعران پیدا شوي دي، څوک شیکسپیر یادولی شي، څوک سعدي یادولی شي، څوک رومي یادولی شي، یا په نن وخت کې نو مونږ هم دا ویلی شو چې مونږ سره حمزه صاحب شته دی، مونږ سره قلندر مومند شته دی، مونږ سره سیف الرحمن سلیم شته دی. نو زه دا وایم چې زمونږ دغه دوره چې ده دا هم داسې دوره ده چې د دې په باره کې مونږ ته ارومرو د احساسې کم تاریخ کار کېدل نه دي پکار.
سمه ده، خو زما پوښتنه خو د معاصر شعر په اړه وه.
د دې دورې نه چې مونږ لږ راوروسته شو، مثلا د رحمت شاه ساحل دور ته راشو، د درویش دوراني دور ته راشو، دغه وګورو، پیر محمد کاروان وګورو، ممتاز اورکزی وګورو، یا دغسې شاه سعود وغیره، نو مونږ دا ویلی شو چې زمونږ ادب نه خو د قلندر مومند او حمزه شینواري په وخت کې چې په کوم معیار کې وو هغسې ولاړ دی، او نه د رحمت شاه ساحل د معیار سره ودرېدلی دی، بلکې درجه په درجه مخ په وړاندې زمونږ شعر او شاعري چې څومره مزل کوي نو په دې مزل کې څنګه څه اضافې د ځان سره خامخا کوي، او دغه اضافي چې دي دا مونږ ته دا ډاډ راکوي چې مونږ ووایو چې زمونږ چې کوم جدید ادب دی نو هغه هم د دې جوګه دی چې د دنیا د نورو ژبو سره هغه په مقابله کې کیښودلی شي. اضافي به زه یو دا خبره هم وکړم چې ممتاز اورکزی ته یو ځل ما خبره کوله، هغه ته ما وایي چې زمونږ د پښتو نننی چې کوم غزل دی دا ماته د اردو د غزل نه د اوچت معیار ښکاري، او زه اوس په ډاګه هم دا خبره کوم چې زمونږ چې کوم اوسنی غزل دی نو د معیار په لحاظ انشاءالله هغه د اردو د غزل نه د اردو حواله سه ځکه ورکوم چې دا زمونږ د څنګ ژبه ده او مقتدره ژبه ده، او په مقتدر ژبې کې چې د مخ په وړاندې د تلو د پرمختګ کوم امکانات وي او په نورو ژبو کې نه وي، خو د دې باوجود هم زمونږ شعر یا زمونږ غزل یا زمونږ نظم دومره د اعلی معیار په لور مزل کړی دی چې مونږ یې د اردو ژبې د غزل او نظم سره په مقابله کې کیښودلی شو او په هغې باندې ډاډ هم کولی شو او ویاړ هم پرې کولی شو.
اوس په سب بوختیا بیا کوم د نقد کتاب لیکئ که نه خپل شعرونه راغونډوئ او بله شعري ټولګه چاپوئ، په ادبي کوم کار باندې بوختیا اوس؟
خټک صاحب، څنګه چې ما مخکې ذکر وکړو چې په نن وخت کې ما سره یوه د افسانو ټولګه تیاره ده او یوه د شاعري ټولګه تیاره ده، نو دا داسې ده چې په دې تیر روزه کې یعنی اول به دا درته وایم چې زما ځي کارونه چې دي هغه څه داسې استراري ډول وي، زما طبیعت دغه څه دی، یعنی دا اول نه د یو کار پروګرام نه لرم، خو بس استراري ډول یو کار ته لاس واچوم، هغه مخ په وړاندې بیا د یو مربوط پروګرام شکل عمومي. نو په دې تیر روزه کې بس په استراري ډول مې افسانو ته پام راوګرځېدو، او بیا په یوې پسې بله په بلې پسې بله دا پنځل شپاړس افسانې چې دي دا ماته ډېرې زر لاسته راغلې. او هغې ته چې ما وکتل نو بس داسې وګڼه چې په خودکاره توګه یو پروګرام ته جوړ شو، یوه مسوده ته جوړه شوه، او هغه بس اوس چاپ ته په انتظار ده، ګورم چې کوم یو پبلیشر ورسره مهرباني کوي. نو یوه د افسانو مجموعه او یوه د شعر مجموعه، دا دوه مجموعې چې دي ته ما سره تیارې دي، خو د چاپ په انتظار دي. د دې نه علاوه دا به درته ووایم چې د دې افسانو او د شاعرۍ په دې مین زبانه کې تر اوسه پورې بیا د نور د غزل یا د مقالو داسې کوم مربوط کار زما مخې ته نشته او نه راغلی دی. دا دی چې خال خال مقالې لیکل، سریزه لیکل، تبصره لیکل، دا کار خو ارومرو روان وي، ځکه چې هغه د ادب یعنی د لټریچر او د ادبي کلچر دا شکل داسې دی چې په دې کې یو سړی ارومرو خاموش نشي کېناستی، څه نه څه کار یې مخې ته راځي او هغه کار چې دی هغه ورباندې ځان وباسي. نو دغه نثري لیکنې چې دي دا خو بهر لږ معمولي رفتار خو یو جریان ارومرو لري، او تر څو پورې چې بیا مثلا د شاعري خبره ده نو په دې منځمانه کې شاعري مانا رخصت شوې ده. بس یو هم د شاعرۍ په باره کې زما خپل چې کوم طبیعي دغه دی داسې دی چې یو چپه راباندې راشي او دا چپه بیا چلېږي، که میاشت چلېدلې وي، که دوه چلېدلې وي، که درې چلېدلې وي، خو نو داسې یو برکتي چپه ارومرو وي چې هغه زه راغونډه کړم، د هغې وخت غزل راغونډې کړم، نو د یو کتاب مواد پې خامخا تیار شوي وي. نو فلحال ګورو چې مخې ته زموږ لاس ته کوم کار راځي، یعنی د اوولسم کتاب څه داسې پیشګویي زه نشم کولی فلحال.
د مشال رادیو ګرانو اورېدونکو، اوس یوه دمه کوو او سندره اورو.
وزم د مور په دوا رنگ یم نو، مات پلا را پلا جانے او لار تری بنا، گجد یو سی او خفن یم نو، پشاک نگوری چدرانے او تر کبینا. درت ولاڑیم نو موسم خنیم چرنگنا او بدلو ما اولی طول کرا او بیائی آل کرنو بیائی پتھر باندی تڑا دران شر سنا پتر بیلی گم اور کی گم نو جونت بی داسی سوک را خلے او دے مینا ارمان ارمان دے لویا خدایا نو چے ہمیشہ مید جانانا کردیت نونا بدیوڑی نانو پاس لالیا ماسی کر دے او بدیوڑی نانو بدیوڑی نانو پاس لالیا ماسی کر دے او بدیوڑی نا قسمونو او میزان غرکنو جانان زما پخم یقینا کلک کرینا باران دوخ کو او می بری گنو بینیا سیارا تپزنا راکر تاونا او بدنا بخم لالیا نو رامی پفا کامی نکڑی او دی شکونا وے مچ سانا میں چل تو رکھ نو دلی بنے یا دن روز لے بنے کرما زلمی خوگی گی دی خوب شنو بنی ملار دچان پاتی او سی سینا بادشاہ ہے پری ول نکری نو پچاس جھوٹا شکے دیش وینا لگے بشمانو بخو مارو ستر کو جانا نا وشتل کبینا لگے بشمانو بخو مارو ستر کو جانا نا قتل کبینا بخو مارو ستر کو جانا نا قتل کبینا
سندره تاسو واوریدا. اوس بیا د قیصر افریدی سره خپل مرکې ته دوام ورکو. کراچۍ کې خو چې د جرس ادبي جرګې غونډې سړې شوې دي نو داسې نورې هلې ځلې هم نه کېږي که نه کېږي. تاسو چا سره وینئ د لیکوالانو سره ملګرو سره که نه ځان لیئ نه ادبي مجلسونو مې کېږي که نه؟
خټک صاحب دلته په کراچۍ کې د لیکوالو شاعرانو د ادیبانو چې کومه حلقه ده یا مخکې وه نو هغه هسې یو محدود حلقه وه. زه به دا خبره درته وکړم چې کراچۍ یو داسې راهګذر دی چې په دې باندې خلک تیریږي راتیریږي. څوک د خپلو معاشي ضرورتونو دپاره راځي او څوک د خپلو معاشي ضرورتونو دپاره بارو ملکونو ته ځي. څوک بیا دا دی چې سمودا پس کار روزګار نه پس واپس خپلو علاقو ته ځي، مثلا سوات ته ځي، پیخور ته ځي، سوابی ته ځي، مردان ته ځي، کواړ ته ځي، بنی ته ځي. نو دا د تګ را تګ سلسله داسې دی چې په دې کې دلته د لیکوالو چې کوم تعداد دی هغه کله زیات وي کله کم وي. خو په اوس وخت کې یعنی زه دا نه شم ویلی چې د لیکوالو تعداد کم دی، خو دا دی چې بیا هم کم محسوسیږي. او د هغې کموالي وجه صرف او صرف دا ده چې په کراچۍ کې د کورونا د وبا نه پس ته یو داسې صورتحال راغلی دی چې د خلکو کارونه، کاروبارونه، روزګارونه دا څیزونه متاثر شوي دي. نو که پخوا به د چا په یو کار باندې ګزاره کېده، اوس یې په دوو کارونو باندې را پوره کوي، خو غبر کارونه کوي. یو دې مجبورۍ د خلکو نه وخت اخیستی دی. دویمه خبره بیا دا مخې ته راځي چې پخوا به ادبي جرګې، تنقیدي نشستونه، مذاکرې، مباحثې دا به منعقد کېدې د دې دپاره، مثلا په میاشت کې یو ځل یا په میاشت کې دوه ځله، چې په دې طریقه د خلکو یو تر بله رابطه جوړوي. ظاهر ده د رابطې نورې ذریعې نه وي، نو دا تر ټولو یوه ښه ذریعه وه. او په دې کې به د لیکوالو یو تر بله پرورش هم کېده، د یو بل د خیالاتو نه به هم خبرېدل، او دا دی چې ذوق به هم تازه کېدو. اوس چې دا د فیسبوک سرګرمۍ مخې ته راغلي دي او بیا ورپسې دا ټک ټاک چې دی دا هم یادولی شو. نو رښتیا درته وایم چې دې سرګرمۍ بس دومره وکړل چې هغه د خلکو د رابطو چې کوم ذوق و کوم شوق یې و کوم ضرورت یې و دا ضرورت چې دی دا هر سړي دپاره په کور پوره شو، او داسې پوره شو چې د خپل لمټ نه زیات پوره شو. یعنی یو سړی په کور ناست دی، هغه د فیسبوک په ذریعې د دنیا د هر کوین سره رابطه کولی شي، د هرې ژبې سره رابطه کولی شي، د هر شاعر ادیب سره رابطه کولی شي. نو د دې وجې نه هم دلته کې په خصوصیت سره بداوی هم چې جرس ادبي جرګې په سرګرمو باندې هم یو اثر پرېوتی دی چې فی الحال پکې تعطل تر نظره کېږي، اټالتیا تر نظره کېږي. نو دا دی چې د دې د وجې نه بیا که زه خپل ځاني خبره وکړم نو زم داسې دی لکه یو قسمه تنهایی ته سر به شوی. یو څو د شمار ملګري شته، ماښام خټک ریاض ساحل او زهینه پریده افسان نگار ده یا مانا پریده شاعر ده ندوی سره کله نکله ناسته ولاړه وشي او په مجموعی توګه یعنی زمونږ خرابته زمونږ ناسته ولاړه دا سیزونه چې بیا اوس اوس وخت حوصله افزا نه دي
د ادبی غونډې چې دي یا د ادبی تنظیمونه چې دي ادبی جرګې چې دي د دوی کردار څنګه پاتې شوی د پښتو ادب پرمختګ کې په وده کې د شاعرانو لیکوالانو په روزنه کې
والله خټک صاحب څنګه چې ما ذکر وکړو چې ادبی جرګې تنقیدی غونډې مذاکرې مباحثې دا په یو وخت کې د یو ضرورت لپاره یعنی د رابطې د ضرورت لپاره ډېرې اهمې وې او د دې نه ډېرې فائدې راپورته کېدې نو زه خو دا ګڼم چې که اوس هم دا روایت برقرار وساتلی شي هیڅ بده خبره نه ده او هیڅ قسمه منفي نتیجې نه رابرسېره کېږي بس صرف دومره دی چې دغه د سوشل میډیا د وجې نه هغه د خلکو د رابطو چې کوم ضرورت و کوم شوق و کوم ذوق و نو هغه متاثر شوی دی چې هغه متاثر شوی دی نو کومه لویه پیمانه به مخکې دغه غونډې کې دي دغه پروګرامونه به کېدل زه ګمان کوم چې د دې نه پس دا هغومره په لویه پیمانه د دې امکان ډېر کم دی البته دا کېدای شي چې په آنلاین توګه مثلا موږ ګورو چې ځینې کسانو واټس اپ کې پاڼې جوړې کړې دي هغې کې شاعران دا غونډې دي خپلې فنپارې وړاندې کوي او دا دی چې یو تر بله په هغې باندې هغه د تنقید روایت چې دی هغه جاري ساتلی دی نو که په آنلاین توګه وي که مثلا په عملي شکل کې وي خټک صاحب زه دا ګڼم چې فائده خو یارو مرو شته او د ژبې ته که څه فائده رسېدلې ده نو هغه د دې ادبي جرګو نه رسېدلې ده مثلا د ولسي ادبي جرګې نوم څوک نشي اخیستی دې زمن کې چې په ادب کې یو ډېر لوی کردار لري یو ډېر لوی کریډیټ لري بیا د ساحو لیکونکو ادبي مرکه دغسې په کراچۍ کې د جرس ادبي جرګې د تیرو شلګونو کلونو کردار همدغسې نورې ډېرې جرګې دي چې هغې ته اشاره کېدای شي چې دې جرګو په ادب کې د ادب په روزنه او پالنه کې د ادب د معیار اوچتولو او بیا تر ټولو غټه خبره دا ده چې د ادیبانو په پیدا کولو کې دې جرګو لوی کردار ترسره کړی دی نو زه دا ګڼم چې اوس هم کردار ترسره کولی شي او که چېرې یوازې په دې مونږ اکتفا ونه کړو چې بس په کور کې ناست زمونږ د هر چا سره رابطه جوړه ده نو بیا په ادبي جرګه کې یا په تنقیدي اجلاس کې زمونږ کې ناستو ته مثلا څه ضرورت ده
په نثر کې خو ستاسو دغه د نقد او د لنډو کیسو ذکر وشو تاسو نور څه هم په نثر کې لیکلي دي خاکي یا فکشن کې چرته ناول یا بل څه شی
نو د فکشن په باره کې بس په مختصر انداز درته وایم چې زما دا د افسانو د مساوید خبره خو وشوله او د دې نه علاوه مثلا ناول خاکي یا تکلونه وغیرہ دا سیزونه ما نه لیکلي دي او نه مې کله دې طرف ته توجه ساتلې ده زما زیاته توجه چې دا په ادبي تنقید او شاعرۍ باندې هغه ارتکاز پاتې شوی دی نو بیا دا دی چې اتفاقا که مثلا څنګه چې افسانې مخې ته راغلې که مخې ته ناول راغی یا خاکې یا تکلونه وغیره راغلل نو د هغې په باره کې زه داسې غوسه پرېکړې خبره نه شم کولی
زمونږ لیکوالان هم او ځینې عام خلک هم دا خبره بیا بیا کوي چې یاره پښتو کې شاعران ډېر زیات دي کار نه ده چې نور خلک شاعري وکړي او یا د ځینې مشرانو لیکوالانو وینا ده چې یاره خلکو ته پکار دي چې نثر ولیکي شاعري خو ډېره زیاته وشوه په دې باره کې ستاسو نظر څه دی
والله نو خټک صاحب دا خو زه ګمان کوم چې د هر چا د انفرادي ذوق او اهلیت پورې منحصره ده څه خلک به داسې وي چې هغه به شاعري کولی شي اما نثر به نه شي لیکلی افسانه به نه شي لیکلی ناول به نه شي لیکلی تنقید به نه شي لیکلی نو هغې چې کوم هغه فطري یا طبیعي میلان دی ظاهر ده په هغې باندې خو موږ جبر نه شو کولی او چې جبر نه شو کولی نو هروبرو به دا خبره مخې ته راځي چې کم سړی د کم کار او د کمې خبرې اهلیت لري په کار دا دی چې هغه کار وکړي البته دا دی چې په انفرادي انتخاب کې هم بیا ځینې انفرادي ذمه دارۍ په هر لیکوال باندې راځي چې په هغې کې یوه خبره دا هم ده چې که یو سړی شعر لیکلی شي خو هغه په دې پوهېږي چې زه دومره د اعلی معیار شعر نشم لیکلی چې زه د پښتو شاعري په روان بهیر کې یو ځای پیدا کړم یو نوم پیدا کړم او په دې ادب کې زما خیالات چې دي مثلا هغه یو اضافه ثابت شي نو بیا هغه ته دا کوشش هرومرو کول پکار دي چې هغه د دې روان بهیر کم معیار دی کم مقدار دی کم انتخاب دی په هغې سنجیده غور وکړي او که د دین مثلا مخکې کې دې نشي خو د دې سره څنګه په ځنګ مزل لخم خامخاو کی او که دا مثلا نشي کولای په خپل ځان باندې په خپل صلاحیت باندې دومره اعتماد نه لري نو بیا هرومرو دا کولای شي چې هغه دا سوچو کی چې د دې نه علاوه نور کوم داسې کارونه وي چې هغه کولای شم.
دا کتاب چاپونکي چې دي کنه کوم پبلشران چې دي هغه اکثر دا وایي چې د پښتو کتاب څوک نه اخلي په پیسو باندې او بیا د شعر کتاب خو بیخي نه اخلي او ټول پرتی په ګودامونو کې دغه سه مونږ نه څوک پښتنه هم نه کوي. ستاسو تجربه څنګه ده؟ ستاسو د کتابونو خلک اخلي په پیسو کنه ډالۍ کوي خلکو ته؟
رشید خټک صاحب په دې باره کې زما خیال دی چې د ټولو نه غوره رای چې دا هغه پبلشران ورکولی شي او دې زمن کې د یو پبلشر په جواب باندې اکتفا نه دي کول په کار بلکې مختلف پبلشران چې دي هغه په خپل په کار دي. زما شخصي مسله دا ده چې زما زیاتره کتابونه د نعمت الله صدیقی په مشاره کې چې کلاسیک خبرندوی ټولنه ده د هغې د طرف نه چاپ کیږي او تر دې دمه نه خو ما د هغه نه دا تپوس کړی چې زما کتابونه په کومه پیمانه خرڅېږي او نه هغه مثلا ما دا ښکارونه کړې ده چې زما د کتابونو په حواله دی په فایده کې روان دی که نقصان کوي. د دې وجه نه زه یعنی هغه د نورو اهل کلمو کتابونه د هغې خرڅېدل او نه خرڅېدل دا خو ډېره لویه خبره ده. حتی زه د خپلو کتابونو په باره کې څه قسمه رایه نشم ورکولی. البته دا ویلی شم چې په حالاتو لږه مناسره وي، بعضې وخت کې حالات ښه وي. مثلا د اشرف غني چې کومه تیره د شلو کالو دوره وه، نو په دې دوره کې دا دی چې د پبلشنګ کار چې دی د هغې ډېره حوصله شوې وه. افغانستان ته به هم کتابونه تلل، دلته به هم خرڅېدل. نو د اوس په پرتله د هغې وخت حالات چې وو د پبلشرانو هغه ډېر ښه وو. اوس په نن وخت کې چې کوم افغانستان کې دولتي یا حکومتي ډانچه ده، نو هغه د نورو ډېرو خبرو اصله شکنی کوي، لګیا دي په مېرمنو باندې د تعلیم دروازې بندې کړي دي. نو دا هغې نه خو دا تمه د سره کېدی نه شي چې هغه به د ادب او د ادیب او یا د ادب د کتاب حوصله افزایي وکړي، ډاډګرانه به وکړي، دې زمان کې بس منصوبې مخې ته راوړي. بلکې تر ټولو نه زیات شرمناک کار خو دا وشو جلده کې یو شک منظور کړی دی، قانون یې د دې نه جوړ کړو چې شاعران به صرف او صرف په خپلو شعرونو کې د دې خلکو قصیدې وایي او په اصطلاح سره اخلاقیات چې څه ته ویلی شي هغه به په شعرونو دا جمالیات یا د جمالیات سره تړلې نورې چې څومره خبرې دي دا به نه بیانوي. مشاعرې چې دي د هغې دپاره باقاعده اجازت نامې اخلي. نو چې د مشاعرې دپاره د اجازت نامې خبره منځ ته راغله، مونږ دا ویلی شو چې سبا به په کتاب هم پابندي ولګوي یا په هغې به هم شرایط مضبوط کړي. نو داسې حالات چې وي په دې کې بیا د پبلشنګ کار چې دی هغه خامخا متاثره کېږي او زه دا ګڼم چې متاثره شوی به وي.
د مشال رادیو ګرانو اورېدونکو، اوس یوه دمه کوو او سندره اورو.
بلا دی واخل مجانا نا زما زړګیا زما سانا ما سره کې نام زمانا ځان صدق وکړم لتا نا لالی راش چی ولاړ در جار شما جنت نظاری گلاس کو ہے گلاس کو لالی امر دیپ وفایم قسم دے غلامی نستایم مخف قبل امر اختیابایم لسن پور تپ دعایم دیوال دعا گانو
دا اوس بیا د قیصر افریدی سره خپل مرکې ته دوام ورکو. څنګه کولی شو چې د کتاب د لوستو د فرهنګ چې د کلتور څه د کلتور په دغه کې څنګه عام کولی شو پښتنو کې نه په خپل ټولنه کې؟ ځکه چې اوس خو چې څوک کتاب ولولي نو هغه دوه درې کتاب خپل لیکلي هم وي. عام ولس چې دی هغه ته د کتاب څنګه ورسیږي؟ د دې څه لارې چارې مو په ذهن کې شته کنه؟
خټک صاحب، زه دا ویلی شم چې د کتاب کلچر د عام کولو لپاره حکومتي مشینري چې څومره کار کولی شي هغه کار بیا زه نشم کولی، ته یې نشې کولی. یعنی زه او تا په خپل سواد دید باندې دومره کولی شو چې دا ژبه او دا ادب په میدان کې ولاړ وساتو، روان وساتو، او تر څو پورې چې د کتاب کلچر خبره ده نو زه به دا وایم چې په عوامي سطح په ولسي کچ باندې پخوانو حالاتو ته وګورو نو د هغې په مقابله کې په اوس وخت کې یو چینج، یو بدلون خامخا راغلی دی او په څه ناڅه اندازه کتابونه لوستلی کېږي او خرڅېږي. په هغې کې د ټولو نه یو غټ حواله زه دا ورکولی شم چې زمونږ کالجونو کې، په یونیورسٹیو کې ته ګوره چې طالب علمان ډېر په دلچسپۍ سره څوک ایم فل کوي، څوک پی ایچ ڈی کوي. د دې مطلب دا دی چې زمونږ چې کوم نوی جنریشن دی هغه که په لویه پیمانه نه وي خو په یو خاص پیمانه د خپلې ژبې، د خپل ادب سره یو نزدېکت پیدا شوی دی، یوه دلچسپي پیدا شوې ده. نو ظاهر ده دغه نزدېکت او دغه دلچسپي چې پیدا کیږي ورسره د کتاب شوق چې دی هغه هم پیدا کیږي، هغه ورسره تړلې خبره ده. او په دې کې بیا زه یعنی دا چې د دې لکانو د شوق او ذوق ولې پیدا کی په دې کې زبیا په کالجونو کې په یونیورسيټو کې چې کوم پروفیسوران دي کوم ډاکټران دي او په څنګه سره حواله د پښتو سره ریلیټډ دي یعنی پښتو د غي حواله د واغې د پښتو حواله دي د دې خلکو کردار په کې زه وینم کپل لا شوري توري کپل لا شوري توري یعنی دا غي چې کوم سټوډنټس دي شاګردان وي هغه روبرو د خپل پروفیسوران او ډاکټران ته ګوري دا غي غده ادبي او پښتني تشخص نه متاثر کیږي او د خپل ژبې ادب او کتاب طرف ته د غیر رجحان پیدا کیږي نو حالات داسې یو دم یو مخ د مایوسۍ وړم نه دي حالاتو کې بدلون راځي خو ډېر په سسته پیمانه بدلون راځي پکې
د موسیقۍ او د شعر په خپلو کې ډېر ژور تړون دی چې موسیقۍ سره کوم شعر وویل شي هغه ډېرو خلکو ته رسي او زر رسي په کتاب کې لږ خلک ګوري او په مزه مزه ګوري کتاب نن چاپ شي او سمو د پسې بیا خلک ګوري ستاسې څه نظر دی په دې اړه چې یاره د موسیقۍ سره شعر ویل پکار دي کنه او ستاسو کومه شاعري چې د موسیقۍ سره ویلې ده کنه
خټک صاحب موسیقي هنر دی شاعري هنر دی دا دی چې دا دواړه یو هنر نه دی بلکې دا دواړه بیل بیل دي اوس تر څو پورې چې په موسیقۍ باندې د شعر د انحصار خبره ده نو زه به دا وایم چې خوشحال خټک د موسیقۍ لپاره لیکل نه دي کړي او نه موسیقی دلاری مشهور شوی دی هغه نوران دی مرزا خان انصاری دولت لوانه یا بیا روستو عبدالقادر قادر خان خټک اشرف خان هجری کاظم خان شیدا حمید مومند دا ټول شاعران هغه شاعران دي چې دا ضروري نه ده چې موږ وګورو چې د موسیقی دلاری خپل شعر ته دا غد شهرت لار جوړ کړی دی یای منډلې دا هم دا چې په نن وخت کې موږ دا ویلې شو چې په کوم شهر کې د مقبولیت زور وی قوت وی نو هغه د موسیقۍ نه بغیر هم ځان مشهورول شي مثلا زبدا درته وایم چې د غنی خان او د رحمت شاه سایل کلامونه چې دی هغه په ګلوکارانو په لویه پیمانه وویل او د لږې شېبې لپاره به دا وګڼو چې زه هغه د موسیقۍ له لارې مشهور شو او خبره دا ده چې درویش دوران یا پیر محمد کاروان یا دغسې نور نوي شاعران چې دي نو هغې چې په کومه پیمانه مشهور شوي دي په هغه پیمانه د هغې شعر د موسیقۍ سره کوم ارتباط نه دی ساتلی زما په خپله هم یو څو کلمونه ډېر په فاصلې سره د موسیقۍ سره ویل شوي دي چې یو وږمې ویلې او پېښور ټي وي نه او نور داسې خاص په یاد کې هم نه راځي نو دا د چې موسیقي او شعر دواړه فنون دي خو دا په یو ډول باندې ډیپند نه دي چارو مرو به شعر د موسیقي د لارې یا موسیقي به د شعر د لارې ځان لځه پیدا کوي بلکې په شعر کې خپل یو لیاقت پکار وي او په موسیقي کې خپل یو لیاقت پکار وي
دا شاعرۍ کې چې نوی اصناف راوتی دي افریدي صاحب آزاد نظم یا د نصرم دی که نه آزاد نظم خو زوړ شو خیر د تکاله نه زیات وښل خو دغه نصرم او دا ټپیز او دغه شیان چې کوم راوتی دي دا تاسو چېرته لیکلي دي که نه او څه نظر لرئ چې لکه دا به په پښتو کې دغسې مستقل شي لکه څنګه چې د اصیل اصناف دي مثلا غزل دی رباعي ده
والله د آزاد نظم او نصری نظم او نصرم او تپیز او په باره کې استاد سوال په خپل ماهیت کې یو سوال دی خو په دې کې ډېر سوالونه دي او ډېر جوابونه غواړي په هر حال اول خو زه تاته دا وایم چې د ټپایزې په نوم باندې کوم سنګ مشهور شو نو د هغه وخت کې چې جرس مجلب شایع کېده په دې کې مونږ د سړکې په نوم باندې یو څو نمونې د ادب لوستوالو ته او شاعرانو ادیبانو ته مخې ته کړې وې چې هغه بیخي هم دغه بلد څه بدلون سره د ټپایزې شکل و او زه دا ګڼم چې ټپایزې شکل چې چا اختراع کړی دی نو هغې به ارومرو هغه د سړکې نه استفاده کړې وي او دغه شکل به یې اختراع کړی وي خو هغه سړکه په هغه وخت کې مشهوره نه شوله او دغه چې د ټپایزه نو دې بیا د ځان دپاره یو ځای پیدا کړو چې د هغې وجوهات نور هم ډېر کېدای شي په هغې باندې به زمونږ خبرې ډېرې اوږدې شي او تر څو پورې چې د آزاد نظم خبره ده ما خپل ځاني آزاد نظم هم لیکلی دی ما خپل ځاني نثر هم نثري نظم هم لیکلی دی البته دا د نثرم ټپه چې ده نو دا پکې یو بل قسم ټپه ده او په دې باندې لکه زمونږ اختلاف چې دي هغه د لیکنو په شکل کې مخې ته راغلی دی زه خپل ځاني که آزاد نظم دی که نثري نظم دی یعنی دا صرف دا نه چې د شاعرۍ نه بیل ګڼم بلکې زه دا ګڼم چې تر څو پورې شاعری کې د هیاتونو مسله ده، مشخص هیاتونو، نو دا هیاتونو په بنیاد باندې د شاعری ځینې هیاتونه داسې دي چې هغه معلوم شکل لري، پاره به پاره شکلونو کې تم لیکل کوي، زم لیکل کوي، بلم کوي، آزاد نظم کې او نثری نظم کې دغه سي معلوم شکلونه څوک نشي متعارف کوله، چې نشي متعارف کوله نو په کوم سي زبانه چې د هيئت اطلاق نه کیږي، یعنی دا سه هيئت شغه د هر چا د تقلید وړ وي، نو پاره به د صنف اطلاق هم نه کیږي، چې د صنف اطلاق قربانې نه کیږي، نو دلته کې یو لیک چې ده هغه پاره باندې موږ دا نه شو ویلای چې دا اوس نثر دی او که دا نظم ده، دا شاعري ده که دا افسانه ده، دا شاعري ده که دا خاکه ده، وغیرہ وغیرہ. د دې وجه نه دا یو داسې د منځومه، البته دا دی چې د آزاد نظم یا د نثري نظم هیئت چې وي نو هغه انفرادي وي، هر شاعر چې نظم لیکي دا هغه اجزا چې دی هغه ته یو خاص شکل ورکی، دا هغه نه دا هغه هیئت جوړ شي، خو دا هیئت چې دی دا د یو بل شاعر د پاره بیا د پاره قابل تقلید نه وي، تر دې پورې چې دغه شاعر کله چې یو بل آزاد نظم لیکي، یو بل نثري نظم لیکي، بیا دا هغه هیئت چې دی هغه د دې نثري نظم نه مختلف وي، نو د یو شاعر کشل نظمونه وي او کسل نظمونه وي، د هیئت په لحاظ ټول د یو بل نه بیگانه وي، نو دغه یو فرق دی د شاعری په مشخص هیئتونو او صنفونو کې او د آزاد نظم او نثري نظم په دغه انفرادي دغه کې، یعنی دا دی چې په دې باندې بیا اصولي طور د صنف اطلاق کول چې دا ډېر ګران دي، او تر څو چې په دې د صنف اطلاق ونه شي، د دې په باره کې موږ دا رائے ورکولی نه شو چې دا نثر دی که دا نظم دی، دا شاعری ده که دا افسانه ده.
اپریدی صاحب شعر څنګه لیکي؟ مطلب ټول په یو ځای راشي بس فوراً یو کاغذ ته واړوئ که نه؟ یو یو بیت راځي، یو یو مصرع راځي، یو بیا هغه جمع کېږي، جمع کېږي او ډېرو ورځو پس بیا نظم یا غزل شي.
یاره خټک صاحب، والله د دې خو لږ ذکر وړاندې هم وشو، یعنی ما دا وایي چې د شعر یوه شیبه وي په ما باندې راځي، خو دا پته نه لګي چې کله راځي، څنګه راځي او څومره راځي، خو هغه شیبه چې راشي نو بیا په میاشتو هم چلیږي، او د هغې په نتیجه کې روغ روغ کتاب هم زما لاس ته راځي. البته د دې شیبې دننه ځینې غزلونه بیا داسې وي چې هغه په یو قسط کې ولیکل شي، په یو نشست کې ولیکل شي، ایون زه تر دې پورې دعوه کولی شم چې ځینې غزلونه زه په لسو منټو کې په لسو دقیقو کې پوره کوم، ځینې بیا داسې وي چې په هغې باندې ورځ ولګي یا ورځې پرې ولګي، ځکه څو شعرونه لیکل شوي وي بیا په سواجه باندې، مثلاً هغه نورو شعرونو ته دا ټالتیا یو کیفیت را مخې ته شوی وي، نو په دې باره کې په غوڅ ډول باندې څوک د خپل کیفیت خبره نشي کولی. البته بس دغه چې کوم څه مې درته وویل دا زه د خپل ځان په باره کې همدومره پوهېږم او همدومره خبره یو چا ته کولی شم.
ترجمه یا ژباړه مو هم چېرته کړې ده که نه؟ ته به زاد لیکل کوې، او د ژباړې او د ترجمې ارزښت یا اهمیت څومره دی د یوې ژبې یا د ادب د پرمختګ او ودې لپاره؟
والله خټک صاحب ژباړې مې کړې دي، خو په منظم انداز مې نه دي کړې، یعنې داسې وایي چې په یو وخت کې کراچۍ کې زور یا تصمیم بس په دې متفق شوي وو چې کله به هغه شعري وجدان یا الهام به نه و، یا دا به وایم چې زما هغه کومه تخلیقي شیبه ده هغه به نه وه، نو په دې جریان کې بیا موږ دا کول چې موږ د اردو نه پښتو ته نظمونه، غزلونه وغیره د دې ژباړې کولې. مثلا د مصطفی زیدي یو نظم ما ترجمه کړی و، نو هغه خو زما اولنۍ شعري مجموعه چې ده په هغې کې چې کوم مات کو دی ریحان په هغې کې چاپ شوی هم دی، او د هغې سره بیا یو غزل و د تاجدار عادل هغه هم په دې کتاب کې چاپ شوی دی، خو د دې نه علاوه د صابر ظفر یا نور چې څومره ترجمې ما کړي دي، یعنی تر دې پورې چې افسانې مې هم ترجمه کړي، خو د هغې ریکارډ چې دی هغه ما تر اوسه نه دی ساتلی، او نه دا ویلی شم چې ګنې زه دې ترجمو ته هرومرو سنجیده وم، او په دې خیال مې کولی چې زه دې مثلا دا ترجمې په ریکارډ راولم. تر څو پورې چې د ترجمې د اهمیت خبره ده، نو یو شی چې زه په خپل ځان باندې څنګه محسوسوم، په کار دا دی چې هغه زه د نورو خلکو سره شیر کړم، که چېرې هغه د نورو خلکو د خواهش مطابق وي، د هغې سره سم وي، دې مطلب دا دی چې د هغې نه مخ په وړاندې موږ یو کلیه جوړولی شو. نو زه به دا درته ویم چې زه په پښتو پوهېږم، د اردو په لیک لوست باندې پوهېږم، د دې نه علاوه روسي ادب، فرانسې ادب، انګریزي ادب،
عربی ادب یا فارسی ادب ون دا د سیزونه چې دی دا بیا چې ګورم د ترجمه د لاري ګورم چرته چرته چې د کوم ژبې نه ترجمه شوی دا زه ګورم دا غیر لاري ز په ادب کې پدې یو ویژن د ځان سره جوړوم چې مثلا د پښتو ادب په مقابله کې انګریزي څنګه ده فرانسوي څنګه ده روسي څنګه ده نو یو اهمیت خو یې خامخا شته او ډېر اهمیت یې دی او دا به هم درته ووایم چې په یو وخت کې به دا د ترجمو کار چې دی دا بادشاهانو د یو خاصې جنډې لاندې کولو د یو پروګرام په شکل کې به یې لیکوالو ته سپارلو نو که اهمیت یې نه وای د په دنیا کې به دا رواج او دا روایت هم نه وای او اهمیت یې ارومرو شته او ډېر اهمیت یې دی زه یې اعتراف کوم
مطالعه د کومې ژبې زیاته کوئ د کومې ژبې کتابونه زیات مطالعه کوئ او څه شی زیات ګورئ فکشن ګورئ شاعري ګورئ که نه کره کتنه ګورئ
مطالعه خو څنګه چې ما وایم دغه د پښتو او اردو له لارې کوم ځکه چې زه په دې ژبه باندې صرف پوهېږم بیا تر څو پورې چې د مطالعې د تخصیص خبره ده نو زه به دا درته وایم چې هر څه لولم شاعري هم لولم تنقید هم لولم فلسفه هم لولم او داسې ده چې تنقید ده او شاعري چې ده دا خو ظاهره ده زما خپل هغه د تبې میدان دی نو دا خو په کار نه ده چې مثلا زما مخې ته به راشي او زه به یې لولم نه خامخا به یې لولم خو فلسفه یا ساینس یا تاریخ نو دا هم هغه سیزونه دي چې زه دا ګڼم چې په انساني ژوند کې څه بې ضرورته مخې ته نه دي راغلي دا هم د انسان یو ضرورت دی یو ذوق دی او چې زه خپل ځان په انسانانو کې مثلا شمیرم نو بیا په کار دا دی چې زه هم تاریخ ولولم زه هم ساینس ولولم زه هم معاشیات ولولم اقتصادیات ولولم او په نن وخت کې د دې سیزونو یو ضرورت په دې وجه هم را پیدا شوی دی چې زموږ ادب چې دی نو هغه د پخوا غوندې صرف او صرف د خیالي لیلا د اوربل نه او د سڼو نه نه تاویږي را تاویږي بلکې په دې کې د ژوند د ډېرو مسلو ځان ځای کړی دی دغه مسلې چې بیا د تنقید په میدان کې کله تجزیه کیږي تشریح کیږي تعبیر وباسل شي نو موږ ته وخت په وخت د ساینس د کولیوم ضرورت را پیښیږي او د تنقید د د تاریخ چې کوم مختلف دورونه دي د هغې چې کوم نشیب او فراز دی د هغې د بیانولو هم موږ ته ضرورت را پیښیږي او په فلسفیانه کچ باندې چې څومره نظریات که هغه مټریلیسټ نظریات دي که هغه آیډیالیسټ نظریات دي د هغې هم ځای په ځای موږ ته ضرورت را پیښیږي نو دې وجه نه زما مطالعه چې دا زه کوشش کوم چې په هر اړخ باندې چې څه لیکل شوي چې هغه ولولم
فریدي صاحب زموږ د اورېدونکو خو په شعر هم اورېدل غواړي نو یو خوندور غزل به ورته وایې چې زه هم خوند ته واخلم او دوی هم واوري
خټک صاحب د غزل مطلع عرض کوم
ارشاد ارشاد فریدي صاحب
زهر زهر ژوند زهر زهر ژوند دا په سطر نه ویریږو زهر زهر ژوند دا په سطر نه ویریږو تګي وو خطوې کړو به تر نه ویریږو
وا ډیر علی
او هر مزل د تور اژدها په ملا مزل دی هر مزل د تور اژدها په ملا مزل دی لارې صدې لنګ صدې وګړه نه ویریږو لارې څه دې لاند څه دې وګدار څه نو یاريګو او ستړي مو اعصاب دي د مرمۍ او د شنګار نه ستړي مو اعصاب دي د مرمۍ او د شنګار نه نیغ دې راته مني سا باڼه څه نو یاريګو
ډېر ښه
نیغ دې راته مني سا باڼه څه نو یاريګو او شعر دې
ډېر ساده
څه عجب احساس دی چې نه ملمانه کیږو څه عجب احساس دی په چا نه مېلمانه کیږو او څوک چې وي زمونږ مېلمانه ترې نه ویریږو
ډېر ښه
څوک چې وي زمونږ مېلمانه ترې نه ویریږو او مونږ ته د دې وخت مارانو هغه سبق راکړو مونږ ته د دې وخت مارانو هغه سبق راکړو څوک چې را تر غاړه شي نو و ترې نه ویریږو څوک چې را تر غاړه شي نو و ترې نه ویریږو او مړه خپل بخیم په غلطه لار بیایي مړه خپل بخیم په غلطه لار بیایي او مړه ولا سونه مودي غلط ترې نه ویریږو او یا خوب سراب وي یا سیلاب زمونږ د پاره یا خوب سراب وي یا سیلاب زمونږ د پاره یا رکه څوک وشتي کلام ده ترې نه ویریږو او نن خو دومره سره دي لکه سور د جنگ میدان وی نن خو دمر سره دی لکه سور د جنگ میدان وی وہ کیسا رٹٹ دیکھا لیمہ ترینو یاریگو وہ کیسا رٹٹ دیکھا لیمہ ترینو یاریگو
ډیر مننه کیسر پردی سے مونږ ته وخت را کول او د شعر اورولو هم مننه د غزل مو دای په مان په مخه مخه
خټک سپ تاسو هم ډیر مننه خرونه مننه او نن لا په ما مخه ته مورنه
د مشال رادیو ګران اوریدونکو د کیسر پردی مرکه تاسو اوریده اسما راشد خټک ته اجازه راکړی د خدای په امان
نکلد سرو منگل نکے کدرا نکلد سرو منگل نکے شامل کے زما خارے بجار کے شامل کے زما خارے بجار کے کدرا نکلد سرو منگل نکے شامل کے زما خارے بازار کے شامل کے زما خارے بازار کے مقام تپیش پخوی دا آئینے شم ٹول را ٹول در تلخ پلو خیل خانے شم نیمائی اور بلدے اخکاری لپلاو نیمائی ویلے شم نیمائی نینے نینے شم الوچا سنبا چا باندے دارو کے ہے الوچا سنبا چا باندے دارو کے شامل کے گردو بشم پتالو کے شامل کے گردو بشم پتالو کے کدرا نکڑے دسرو منگلو نکے شامل کے زما خاورے بجارو کے شامل کے زما خاورے بجارو کے افسان دے دمی راتے استانے شم تد بلشو زد ٹھولے زمانے شم ماویل گند شم خالی بدل یادا قربانی دا احتمال پا کرینے شم اوئے دم چھے پدر یا با ملا ہو کے ہے اوئے دم چھے پدر یا با ملا ہو کے شامل کے ایرستر گو ترا ہو کے شامل کے ایرستر گو ترا ہو کے کدرا نکڑے دسرو منگلو نکے شامل کے زما خاورے بجارو کے شامل کے زما خاورے بجارو کے
چادن دیکھ میشم سر میں جکڑ لونگین دے پسینیشم موجزہ داک میں پاڑشو بدالا ستاپ کٹ کے لکہار دانے وانیشم سر سر تر پایا دے خولیم پسالو کے سر تر پایا دے خولیم پسالو کے شاملو کے نبز میں ندے پکابو کے شاملو کے نبز میں ندے پکابو کے اوکھ دے ران کڑے دا سرو منگلو لکے شاملو کے زما خاورے بجارو کے شاملو کے زما خاورے بجارو کے
مشال ریڈیو دا امن جمہوریت او پرمختیا کاروان